سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسې ازادي راډیو ته خوږی سمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه نړیوال بانک بیوه تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوی او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډیو پاکستان سره سوداګری زیړی کې د اقتصادي ټاکنیتوب علتونه بلل شوی دي. تر راپورونو ارزونې له مخې په افغانستان کې چې اوږد کلونو جګړه او طبیعي ناورینو نسپلې دی، د بې وزلۍ د لوړې کچې، بیکاري، محدود امکاناتو او د توکو د بیو لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شو چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کوردننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث شي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الافضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیا په نننې غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د واد مخکینی تیرې او د ګوندونو او خوځو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکینی غونډه بې ګټې بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولې چې خلکو آزمویلې دي په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي. د روسیې او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبره د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون نه کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشت په لومړۍ کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړي کلوپ وین بایزر له بنده خوشی کړ. اتیش کلام بایزر د روان کال د فبروري په ومه د 400 د ډیرې لیکت اندازې د لرل په تور په مسکو کې نیول شوی. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونو مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. د اقدام څو سات مخکې لاغو شو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې خبرې پیل شوې. او ورسته خبرم دا چې د ترکیه پولیسو د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند یا پی پی کی سره اړیکه په لرلو مشکوک 202 کسانه ولیدي. د ترکیه د کورنوي چار وزیر علي ایرلګیکا ویل چې د تیرو 15 ورځو په عملیت کې پنیول شوې کسانو کې خبر اعلان سیاستوال او مثلاً هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور د منتخبو ښاروالانو د لرې کولو لړۍ هم روانه ده. مانا نادا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستي. د نړیوال بانک تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته خدل شوې ده.
اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال وسدا ده په یو نیم سل روپۍ شاګرد مې هوټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي.
د افغانستان په اړه د ویانا پنځم غونډه وړاندې به په خبرونه کې واوري او خوست کې د کافي شاپونو ډېرې دوه تزوانان خوشاله دي.
چا نمزدی و نو غوی به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جو شوه د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده
پرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباته حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویل دی چې دوامدار ستونزې، ناڅرګندې پالیسي، مالی انزبا، د بهرنۍ مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ تکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې ګړندی کړی دی. د راپور د ارزونې مخې په افغانستان کې د فقر، دوامدار لوړې کچې، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لا لوړاندې د کلونو جګړو او طبي پیخو څخه رانځوړي له خطر سره مخ کړي دي. پامدیال کې شمیر بیوزل افغانان وایي چې د بیکاری لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزات پر راپور کې
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار استونزو ناسرګندی پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستۍ ټکنۍ او سوداګریزو اړیکو لامل د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 450 سلنه زیات شوی چې 9 میلیارډ ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 15 سلويخ سلنه معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامدار لوړه کچه بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځوړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمیر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په 1.5 روپۍ شاګرد دی موټل کې په دې باندې زما د کور گزارنه کیږي. کور مې نشته دی. هر څه ډیر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډیر دي. مکتب نشته دی چې زمونږ د حکومت نه دا خوښتنه ده چې کار روزګار ته برابر کی. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماخام کور ته او بچو ته فرق ډوډۍ خو هیڅ وکنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه لکوره وزي خو ماخام تش لاس کور ته ستنیږي.
کار روزګار خو پیخي نشته. موږ بیروزګاری دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کیږي. ویخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي. موږ ته د کار ځکه بیروزګاری ډیره سخته ده. واقع ډیر مشکلات سره مخامخ یو. هیڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15 سلنه کمواله راغله. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 4.8 سلنه کم او 2.9 میلیون ډالرو ته رسیدلی. ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیون ډالر رقم شوی. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.15 سلنه زیاتوالی په اړه ویل شوی او زیاته شوی چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې د 2025 کال د جنوري تر 21مې 190.15 میلیارد افغانۍ چې 2.15 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورنۍ ناخالصو تولیداتو 12 سلنه جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکاری بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې چې د وضعیت نور هم خراب کړي. د 13 جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 13 جنوري په 16مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2025 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیون افغانان چې د دې هیواد نفوس نیمای برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداري ورکړې چې روان کال د جنوري له میاشتې مارچ پوری د بودیجې د نشټوالي لامل د روغتیا زده کړو خوړو او سرپنا په ګډون ځینی مهمې مرستې د بندیدو له خطر سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي د طالبان تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګند پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د افغانستان بانک پخوانی وین ښاغلی شریف الله شیګوال وصل شو دی. سلامونه شیګوال، سبا وخت په خیر. کراته وایي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی. د افغانستان سدی وزت څومره بي سباته دي؟
سلامونه، وخت په خیر. ته پوښتنه په جواب کې باید ومه، افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بي ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې لتیرو څوکل نو رئیس افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمی شوې، بهرنۍ مرستې کمی شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربناه له بده مرغه نشته، نو همدا لامل دی چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې لامل د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی دی.
بله ایوه مسئله چې تاسو مخپله ځین مسائل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي، خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسائل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر ځای چې ښه شي بې ثباتۍ طرف ته روان دی؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی، او ترڅنګ اقتصادي زیربناوي له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې سولسیزو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو سولسیزو په کور دننه هم له بیلابیلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه له منځه تللي او تخریب شوی دي. یعنی کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو دغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه خدای چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه زراعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خود کفا نشو، له بده مرغه موږ به دغسې حالت سره مخ یو که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغېزې په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې عدلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې چې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادراتو وارداتو هم اغېزې لري.
بله ورسره د مرستو کمیدل که موږ تاسو پرې وغږیږو، دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه، دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوي دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتۍ باندې اغېز ونه لري؟
یو خلا د اگست 15 چې 2021 کال کې جمهوری نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارد خو مستقیم زموږ نظامي برخې ته راتللې، همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله، او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی و، یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کیږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي، خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیات دولت ته نه ځي، همدارنګه چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
خغلی شګیواله دا مسله چې پروسه غوړم پر باس ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وټولو لار څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو؟ هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبر وکول کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري، چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړور کړو ولرو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوي یا ځنډول شوي دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره اغېز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیايي د بشر حقونو او یا د ازادۍ ډیموکراسۍ په ځینو پروژو باندې مصرف کېدلی. افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ ستاسو په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغېز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ډول شوی دی، په مرکزی اسیا کې هم هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه تمرستې رسیدل چې د نوی ولسمشر خغلی ډونالد ترامپ د نوی پالیسۍ لمخې دا ځنډول شوی دی. خو په افغانستان تاثیر زکه ډیر دی چې موږ لبد مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو، هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي، نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو، دغه سیاسي تګلارې یا لیدلوری نشته، د پالیسی نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالت کې پنګونه او کې چې په مادانو کې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
ډېر زړه مننه ژوند سیمنه نه شي کول سي خو وخت
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په اړه د وینا پنځم غونډه نن په تریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونو سیاسي څیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه چې د دې ناسته له تنظیمونکو ده ویلي دي چې د دوه ورځې ناسته کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي او ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي به ورته جوړ کړي. بلخ ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي چې هم تر اوسه د وینا تیرو څلورو ناسته کومه پایله نه ده ورکړي، خو ټینګار کوي چې باید دی ډول ناس پترس کې ملي او واحد نظر رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د اوتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړای او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خپله رسنۍ خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټولګډونو حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حقیقت چې موږ یې ادا کوو دا دی چې د ویانا بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي، د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو دیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایط منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازاد ځینې پرنسیبونو په خاطر باندې چې موافق نه هم ورسره چلرم ناسته کې مې هم سربیره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باورم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه شوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملی اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډیری دا خلک دي چې البته ټول نه هغه کسان دي پدې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې کېلو یا یې اوس هم ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو، ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي او امریکا جګپړو چارواکو نن په ریاس کې خبرې پیل کړې. د دې خبره د دوړو بدونو د اړیکو د خکولو او د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. اوکران په دې غونډه کې ګډون لري. کیف اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې له دې خبرو څنډې ته پرېښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواو نورو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترنګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاراواره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته بلاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبه ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتمن ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یو معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سم نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي او د هدف ته رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتی ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشحالیو د نمانځنو او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو لرو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا موجودې وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپېریال په ګډون پکې له شنو چایونو سربېره نور خوراکي توکي هم شامل دي. نور جزئیات د نجیب لال خیل راپور کې.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سرو او زمیر خان مشاد رو ریتو ویل
دغه زایونه یو سنت اصلی جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه زایونه دی چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خلاص سره وکي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیز په کلمانځل کېږي او د کوژدې مراسم په کلمانځل کې هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د چمونه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدی وا نو هغه به خپل کور کې بيد غلمنځل وس دا سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد په زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مون خولو.
په خوست کې دوه لسیزه وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینه دي خپل ځینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یو بل نور ځینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولته شو بیا د پارکوته د سترې د کافي شاپو ترڅو خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر ځوخه کې په اوست کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
اوسم ازادي رادیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم خپاتې او خجوړ اوروغ بیا زابل ولې ترغنده ولسوالی کې چلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی درب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپۍ ځنی ولې دی په مخه معلومات نشته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور بش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاس کې پیسې ولې دي ځنی نو کارګر دی ورب مسکینان دی بیرزبانی به کچې داز موږ ځخ تل ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه ښه بخیر ما ویله ما د مور شو لیکوټ پولیس باندې کې از موږ لري دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از موږ لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لساته جر لساته وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باوري بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه اول موږ په دغه ټول وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نست دا دغه څه خواص دی د مسولین څه شو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سړکان جوړ کی. الله پاک مو سات سلام
علیکم نزدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو صدیق الله ترند هلمن ولایت نه سره در سالی زستست د پیغام پر دولتي روغتونونو نست او سراتیر کلینیک د کلینیکونو خاص کم دی او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندي جنو غو به بعض مسلمانان ډیر به وځي جو نسسیر نو تکي جمهور د اسلامي مراسه د غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شش استا کلینیک ته جوړ کې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دروازګان ولایت جهراوت ولسوالی څخه خبره در سره کوم زمر دغه اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه موسسه راسي هغه خانان پښکې نشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي مر دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور مې پر خدای سپارم السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو خوس خبرونه سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوی او له پرلپسې ننګونو سره مخامخ ده په راپور کې چې پرون خبر شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام لمالي پلاوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواک سوداګریزي اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنې توب علت نه بلل شوی دی تر پرون درځونې لمخې په افغانستان کې چې د اوګدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلې د بیوزلې د لوړې کچې بیکاری محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بیوسیلې وجې میلیونونه افغانان په نوړ اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي ټاکل شوی چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبان پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث وشي د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الله افضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیا به نننۍ غونډې ته وینا وکړي د هغه په وینا په غونډه کې د یوات مخکنی سری او د ګوندونو خو استاذي ګډون کوي طالبان د ویانا مخکنی غونډه بي ګټي بللې او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولې چې خلکو آزمایلې دي په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشه د 15 دقیقې باسته موز فرید استیال د تیرو شاند تخنیکی چارو بسم بلخت تر کلای کوم د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خبرېدو وروسته طالبانو ولیدي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته د طالبانو د حکومت ویاند تیر اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خبر شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منسنل شي او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارات اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درس یا دغه کم یووالی چې ترمنځ شتون لري دا له منځه یوسي مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د روستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات راپورته شوې دي څومره به پرسیږي اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څه وي او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه په پروګرام کې سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکو هر یو اساقت مرو همدارنګه اختر محمد راسختي راسخ صاحب تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو بخیر راغلي پروګرام ته اتمر صاحب کله تاسو سره پیلو کړم په دې رستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزي له پخوا نه له کله نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي ډېر کله نیوه کې که یو وایي چې دغه کړنه د طالبانو ښه نه ده دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده
لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کې هغه مرده خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پر رسنیو کې زور اخیسته؟
مننه فریدا جان، خور تاسو ته سلام جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه نکيله. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدي په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نخې نخوانی لیدل کیږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، که ستاسو په یاد دي، د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه سې وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخته پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پاتې شوی. البته دا په دې معنا دی چې په همغه وخت کې اختلافات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې. او ورو ورو داسې لیدل کیږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې باندې چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو، په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواري لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی داخل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګوري، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیانو سره مه ګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیه دی، که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاټپهیي هر یو دننه په افغانستان کې و، هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب، تاسو ته راګرځم راسخ صاحب، تاسو هم ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل، د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي. اوس د چې دواړه زمونږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی، افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوی ده. او دغه دل او ټپل چې قدرت ورسېدل او راغله او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوی قدرت رسیدلی دي، چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام دړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو او تر دغه نه د جهاد او د ازادۍ چغیو ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کلی کل کیږي، دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي، ډیر علاله ولوي چې ډیر تباهي راولي، هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوزلي قدرت ترسيدل، مجاهدين دوزلي قدرت ترسيدل، او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده، د داعش دلو ټپله دغه ټول لا پیګری په دغه سیمه کې روانه کړی ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی، دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه یې جوړ کړی و، د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وي، ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و. د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و، او د کوټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم بیا دغه ملا منصور او وروسته بیا د ملا هیبت الله په رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله، زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ د
رسخصه په وخت سره یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي، او ستانکزی کله کله څرګندونه کوي، بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونه کړې د خیر الله په نوم باندې. دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي، د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکنه زویل اسم ګوري د حکمتیار شاه شروع کوي تر ربانی تر همدغه ملا هیبت الله پورې، د دوی فکری مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې ترقی نسته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼې ته یې تغیر ورکوي، هغه درجه د ثورته وایي دغه کچه لوړه او ټیټه ده، چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بله لږه نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکورې مکتب یو شی دی، خو زه وایم که چیرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دی، د قدرت تقسیم په صحیح ترز باندې تقسیم شوی ده، نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري؟ چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دي د ولس په مخ کې ژاړي؟ یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هیڅ نه، صلاحیت نه لرو، صلاحیت ټول د عبادت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولز د امن او د سعادت د پرانه ده جوړه شوې، دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نورو لړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدل لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتیر شو خپل هم دغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي، دوی ولې اوس نشي کولای خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې په امر ورکو دا غي نه ځان بیل کی افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تم لري وکي؟
ګوري په هیڅ صورت سره غلام د خپل بادار نظام نشي بیلولای. باداران دا خپل لري چې د خپل هر غلام د لپاره بل غلام روزلای وي کچیر هغه تر کشي کې بابل غلام وي دا دایشه چې جوړ کړای دی دمدغه لپاره جوړ کړای کچیر طالب تر سر کشي کې په دایشه وي د دایشه ترمن چې د غډلای جوړ کړی دوی شاخه جوړ کړی دي چان دې د پیښور شورا او د کویټې شورا د هغه ورن یو د بل وړاندې استعمالي تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جماعت اسلامي نه افغانه جوړ کړل هر یو ته رهبری ودای دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه وړاندې کړي څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي کله یو نه غوښته چې کابل وړاندې کړي مګر دا افغانه ورته جوړ کړو وکړي یو نه غواړي بل وړاندې کړي نو بنا د خپل د هدف در رسیدو لپاره او څنګه دوه ویش ډلې او ټپلې چې د سیمې د عملې لپاره د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړ کړی دی د دغ لوبې په درشل کې به هغه لوب هم شروع ده چې داعش دی او داعش خراسان دی او تاجکستان د پاره ازبکستان د پاره ترکمنستان د پاره د چین د پاره د دغه منطقې د ناامنۍ د پاره دوی د همدغه ادرس ده د میلیارډو ډالر خاونه شوي دي او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي دا په دې باور مند دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولسته وګورو نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي، د طالبانو پر اتک سره د افغانستان اقتصاد نور مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي، ولې دا توان افغان ولس ورکوي او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسي پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري افغانان تقریبا دا څلويخ کاله د تحولات سره بلد دي، یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی، یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثبات او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان دپاره و، یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسو مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خودکفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خودکفا هیڅ مشکل یو من غنمم دی د خارج نه نه راوردو. د افغانستان بودیجه دولتی بودیجه خودکفا و صرف دوی انکشافی بودیجه ته د نړیوال مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي د لارې بندې وې، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی، او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره. اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې، په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې 10 میلیونه مهاجر لري دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا نو ټول خبرې چې تاسې وګوري یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شو داسې فکر کوي چې دغه ټول 40 میلیونه افغانستان افغانان چې دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه 40 میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ 40 میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دي. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېریږي، لکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدی شي او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي یا نړۍ هم مونږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال دوه کال درې کاله تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې؟ او څومره باورمند یاستئ چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې متحد النظر نه شي، بیا خلک سره متفق النظر نه شي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د نجونو دا باید خلاص شي، موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې مونږ دوه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو تعداد بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تیر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدی چې خپله ملا هیبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات خارجي مؤسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیږو. زمونږ اوس تاسو وګورئ تقریبا 9 میلیارده ډالر کنګل دي. که دغه حالت زمونږ په همدغه شکل دوام وکړي دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه پول د هغه نتیجه ده چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبری د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کیږي.
مننه کوروادن راسخ صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پرسو څومره امکان شته؟ او که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسي پان باندې بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیښېدلی شي؟
سلو کې ګوري هر اختلاف چې وخت د حل لار نه پیدا مومي
هر اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمی ولس دغه په وړاندې درېږي. نن وی سبای او زویله سم ولس هم دا اوس د تا آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زویله سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی. وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي را دښمني او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاشکې خپله طالبان دغه ته ژمن سي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودنګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ دپاره جوړ سوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ سوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک وروره د دین پتنګان دي، دا کراتې دلته سوله راځي او دلته امن راځي او دلته دا راځي او دلته پرمختګ راځي. په تعصب سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د بیته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چوران دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، د بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بل لږ زره کمه علالول کوي. کله دغه دواړه د اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حسارت کې نیسي او خپل استفاده او خپل
کور ودان رسخصب چې وخت پای ته ورسېده. له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده، راغلی راسره ګډون مو کړو. اوریدونکو له تاسو یې مننه چې تر دا دمه مو از ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن